سلام شهوردن کوشاین بنری ما د مشال ریډیو په دغه ساعت خبرونه کې تاسو سره کلی کوم د دې امید سره چې روغ جوړ او خوشاله به په پیښور کې د سحر لس بجې شوې دي په روانه خبرونه په لومبه برخه کې تاسو ته د سیمې نه په مهم موضوعاتو راپورونه وړاندې کوو او په دویم خبرونه کې زموږ ونیز خبرونه په دویم برخه کې زموږ ونیز خبرونه سر به هم اوریدي شي پر ازي چړمبه د دې وخت خبرو مهم خبرونه په شمالي وزیرستان کې واستوالو د پولیو د مخنیوي پروګرام یو ډاکټر تختول دي د افغانستان په پلازمینه کابل کې د پاکستانی او چارواکو او تحریک طالبان پاکستان د مشرانو ترمنځ مذاکرات شوې دي او امریکا په واشنگتن کې د افغانستان یو سفارت او دوه نور ایالتونو کې افغان قونسلګری تر خپل کنټرول لاندې راوستل د خبرو تفصیل په شمالي وزیرستان کې وستوالو د پولیو د مخنیوي پروګرام یو ډاکټر تختول دي چارواکي وایي چې ډاکټر زیشان د پولیو کمپاین لپاره سیمې ته راغلی وو پرون وستوالو د میرعلي حیدر خیلو څخه تختول دي په دغه اړه مشالېډو سره په خبرو کې د شمالي وزیرستان د روغتیا د څانګې مرستیال مشر ډاکټر شمسورمان وویل چې دوی د پولیو ضد کمپاین کې د ډیرو چیلنجونو سره مخ دي او باید ولس ورسره مرسته وکړي
دا واقعیا وشو نن ډاکټر زیشان صاحب چې وو سټاف آفیسر وو د سوات روغلیو اسپیشلی د هغې ټیمې د پوره او بدقسمتي سره نن مشتره ډاکټر زیشان صاحب نشته وشوی ده
دا په داسې حال کې ده چې په شمالي وزیرستان کې پولیو درې نور ماشومان ځپلي دي او دغلته د تېرې میاشتې د درویشتمې نېټې څخه کمپاین دوام لري د سیمې مرستیال کمشنر شهید علي خان وایي د تختول شوي ډاکټر د موندلو لپاره هڅې روانې دي بلخوا د میرعلي پولیس ټانې یو چارواکي مشالېډو ته ویلي چې پرون د میرعلي په خیسور سړک د یو ځایي وګړي جسد موندل شوی دی د چارواکو په وینا وژل شوی تن ریجک نومېده او وسلوالو دوه ورځې وړاندې تختولی وو د افغانستان په پلازمینه کابل کې د پاکستانی چارواکو او تحریک طالبان پاکستان د مشرانو ترمنځ مذاکرات شوې دي یو چارواکي پرون د نوم نه خودو په شرط د مشال ریډیو د خبر مرکزی څنګه ته وویل چې د پیښور د کور کمانډر لیفټنن جنرال فیض حمید په دې خبرو اترو کې د پاکستانی پلاوی مشري کوي چارواکي زیاته کړې چې دا مذاکرات د افغان طالبانو د کورونو چارو د وزیر سراج الدین حقانی او استخباراتو د مشر عبدالحق وسیق په منځګړیتوب ترسره کیږي دا مذاکرات د اسلام آباد د هڅو او برخه ده چې موخه د طالبانو لخوا د تشدد مخه نیول دي روان کال د طالبانو په بریدونو کې په لزګونو پاکستانی سرتیری وژل شوی دی د پاکستان پوځ وایي چې په شمالي وزیرستان کې د عملیاتو پر مهال د تحریک طالبان پاکستان دوه مهم کمانډانان وژل دي د فوج د اړیکو ادارې ایس پی آر پرون په خبر پاڼه کې وویل چې د شمالي وزیرستان په بویا سیمه کې د امنیتي سرتیرو او وسلوالو طالبانو ترمنځ د ډزو په تبادله کې دوه کمانډانان وژل شوي دي د خبر پاڼې تر مخه یو کمانډان رشید او بل عبدالسلام نومیږي پاکستانی طالبانو لا په دې اړه څه نه دي ویلي دا په داسې حال کې ده چې په سیمه کې د بدامنۍ پیښې او په امنیتي سرتیرو او وادي وګړو بریدونه یو ځل بیا ډېر شوي دي سیمه کې د پراخه پوځي عملیاتو ترڅنګ د حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو اترو دورونه هم ترسره شوي دي خو د تشدد لړۍ لا ودرېدلې نه ده او امریکا په واشنگتن کې د افغانستان یو سفارت او د دوه نورو ایالتونو کې افغان قونسلګری تر خپل کنټرول لاندې راوستي دي امریکا د بارنو چارو وزارت پرون په بیان کې وویل چې د ډیپلوماتیکو ماموریتونو د امنیت او دغلته د سامانونو آرشیفونو او مالي شتمنیو د سمبالښت یوازینی ذمواري په غاړه اخیستې ده او تر بلې خبرتیا پورې د وزارت د اجازې نه بغیر څوک د غزهینو ته د تلو اجازه نه لري دا خبرتیا به نن په فدرالي رجسټر کې خپره شي دا ګام وروسته لغې واخیستل شو کله چې وزارت پریکړه وکړه چې په لیټل نک نیویارک او کالیفورنیا په بیورلی هیل سیمو کې سفارت او قونسلګری د مې په شپړسمه په رسمي توګه سفارتي او د قونسلګری فعالیتونه بند کړل امریکا په افغانستان کې د طالبان حکومت په رسمي توګه نه دی منلی او نو ورسره کومې رسمي سفارتي اړیکې لري د بارنو چارو د وزارت یو چارواکي ایسوسیټډ خبري ایجنسی ته ویلي چې دا اقدام د افغانستان په اړه د امریکا په پالیسۍ کې کوم بدلون نه په نښه کوي نوموړي زیاته کړې چې امریکا د افغانستان د پخواني حکومت د سفارتکارانو په مشوره د تاسیساتو واک په خپل لاس کې اخیستی دی دا د دې وخت خبر دی اردن کو سره زمونږه مهمو موضوعاتو ته څنګه چې په خبرونو کې واورېدل چې په افغانستان کې د افغانستان په پلازمینه کابل کې د پاکستانی پلاوی او تحریک طالبان پاکستان د مشرانو ترمنځ مذاکرات شوي دي. په دغه اړه باندې مونږه په اسلام آباد کې د خپل همکار طاهر خان نه معلومات غوښتو. طاهر خان مونږ سره په دغه اړه د تفصیل شریک کړی دی.
کابل کې پاکستان سفارت عمدہ منلې ده چې یو پلاوی د پاکستان د امنیتی ادارو په کابل کې موجود دی. البته هغوی چې کوم دا رپورټونه دي چې د عیسائی مشر هم په دغه پلاوی کې دی دا نه تاییدوي تصدیق نه کوي، لیکن پلاوی موجود دی، د پلاوی هغه خبره کوي. او دویم دا چې پاکستانی طالبان اوس دا خپل منل دي، خبره روان دي، مذاکرات شته، لیکن دا نه وي چې مذاکرات آیا په افغانستان کې دي چیرته دي، لیکن دا مذاکرات خبره کوي. او نور تفصیلات تر اوسه پورې نشته چې په دغه خبرو کې څه شوي دي، لیکن داسې وړاندې رپورټونه هم وو، ځکه چې د طالبانو د پاکستانی طالبانو مهم موضوع چې ودا غیده لپاره هغه د دې د قیدیان خوشی کول او نه دوه چې کوم مهم دي قیدیان مسلم خان او محمود خان د سوات تحریک طالبان پاکستان پخوانی مشران وو، د پاکستانی دلته ادارو سره بند وو. د دې په اړه باندې ویل شوي چې دې چې کوم د افغانستان حکومت او بیا په ځانګړې توګه یادېږي د سراج الدین حقانی ملګري چې هغه په دې کې منځګړتوب یا سہولت کاری کی نو چاری تسپارل شي. خو بہرحال دواړه غاړي پاکستانی حکومت ادارې او بیا پاکستانی طالبان او دغه رنګ افغان حکومت هم لکه تیر څه نه وي په دې باندې. ما خیال چې دغه په ذهن کې بدا وي چې کېدی شي ځنې شیان خلکو ته وي چې بچور شي یا څه فیصله وشي پرمختګ وشي، نو ممکن نه چې بیا غیر رسمي څه وي، لیکن طالبان پاکستانی منی چې خبره شته او پاکستانی سرچینې منی چې پاکستانی پلاوی په کابل کې موجود دی.
دغه محکم طاهر خان صاحب مذاکرات شوې دي وخت په وخت په مختلفو شکلونو کې مختلفو ځایونو کې، اوس دا مذاکرات هم کیږي د ځل کابل کې کیږي چې د طالبانو په کنټرول کې دي. دې مذاکراتو نو ستاسو څه توقعات دي؟ صحیح لیم دي ردی به نتیجې څنګه
ګوره؟ دغه خو شک نشته چې په پاکستان کې بریدونه زیات شوې دي د پاکستانی طالبانو لخوا، او پاکستان سره دا اوس یو تشویش دی چې پاکستانی طالبان د ماضي په نسبت لږ غي مضبوط شوي دي، خپه خلک واپس راغلي دي. ټول نه مهم اوس د پاکستانی طالبان لپاره پاکستانی طالبان سره اوس ویره نشته په افغانستان کې، دنه ځکه چې پاکستان دوی چې هغه دلته نه فعالیت کوي، نو ټرون حمله اوس نشته چې هغه په نخه کې امریکایانو د پخوا د پخواني حکومت په شان ځواکونه نشته چې د پاکستانی طالبانو خلاف هلته کمپینو چلي. نو دغې سره هغې ته یو ذهن پیدا شوی دی، هغې خپل بریدونه زیات کړي دي. نو پاکستان باندې دباو د ماضي په نسبت د پاکستانی طالبانو زیات شوی دی، هغې غواړي. لیکن دا یو مشکل، مذاکرات دومره آسان نه وي. ستاسو خبره ترسته چې مذاکرات مخکې شوي دي، نتیجې نه ده ورکړې، لیکن اوس د دواړو ضرورت دی. د پاکستان هم ضرورت دی چې مذاکرات له لار راوباسي، او د افغان طالبانو باندې هم یو دباو تر سرحد زوی نمزکا چې مخکې افغانستان کې ویل شي پاکستانی فوجانو په خوست کې په کونړ کې بمبار کړی دی، او بیا په خوست کې خو عام خلک او زنانه او ماشومان وژل شي. نو پاغي باندې هم یو د بوښتا او اسمه غي بار بار دا خبره کی چې زمکه بر شاه خلاف استعمال نه ورګي، دا ما خیال دغه په داو باندې پاکستان مطمئن نه ښکاری. نو پاغي باندې یو د بو دی، او پاکستانی طالبان هم وایي چې ټیک دغې لپاره خوست یو ماحول خو پیدا شو، لیکن بیا د افغانستان حکومت زمواره هم دی. نو بهرحال یو پیچیده مسله ده، لیکن دواړه غاړي به غواړي چې څه نتیجه ورکړي د مذاکرات.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزه خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
اردوونکو سردو شمالي وزیرستان ته چرته چارواکي وایي چې وسلوالو د پولیو د مخنیوي د پروګرام یو ډاکټر زیشان پرون د میرعلي حیدرخیلونه تختولې دي. د سیمې مرستیال کمشنر شهید علی خان ویلي دي چې دوی په دغه اړه باندې پلټنې کوي. دا په داسې حال کې ده چې په شمالي وزیرستان کې د بدامنې پیښې زیاتې شوې دي. بلخوا د میرعلي پولیس تانې چارواکي وایي چې پرون یې د خیسور په سړک باندې د یو ځایي وګړي ریجک جسد موندلې دی. دا تن دوه ورځې وړاندې وسلوالو تختولی وو. تفصیل د عمر وزیر په راپور کې
د شمالي وزیرستان میرعلي پولیس ثانه یو چارواکي چې نه غوښتل نامه واخیستل شي مشال ریډیو ته وویل چې رژک نومي کس وسلوالو دوه ورځې وړاندې لګاډي کوس کړی و ځان سره یې بوولې او تیره ورځ یې په ګولو ویشتل شوی جسد په میرعلي خیسور سړک موندل شوی د خیسور اوسیدونکي عبدالرحمن مشال ریډیو ته وویل چې رژک د خیسور زکرخیل اوسیدونکي و عام کس و چې دوه ورځې وړاندې په سره ورځ وسلوالو اغوا کړ پرون یې وژلې او جسد یې غورځولی دی بل طرف د شمالي وزیرستان صحت محکمې چارواکو په وینا د پولیو مخنیوي پروګرام یو ډاکټر زیشان چې د ځانګړي پولیو پروګرام لپاره وزیرستان ته راغلی و پرون د مئی په اوولسمه د میرعلي حیدرخیلو نه وسلوالو اغوا کړې د شمالي وزیرستان صحت محکمې ذیلي مرستیال مشر ډاکټر شمس وایي چې لس ورځې ځانګړی ټریننګ روان دی چې شمالي وزیرستان کې درې پولیو کیسونه وشول نو د دغه ځانګړي پروګرام یو ډاکټر وسلوالو اغوا کړ دوی د مشکلاتو سره مخ دي سوولس تخواست کړي چې روان مهم کې خپلو ماشومانو ته پولیو قطرې ورکړي چې نور ماشومان له مزورې وژغوري
بدقسمتی سر نن مشتر ڈاکٹر زیشان صاحب نشتہ وشوائی دا مشد وزیرستان خال کے تک پیغام مرکوی چھ تیئیس تاریخ نہ چکیم مہم راؤن دا خدا شی مشتر بتوس خام خام داد کئی زکا چھ زخو بیٹیم ہارے دا روزے تا والا سوا خو شکل دا علاقے والا مشتر تاؤن نوین و بیا دیر مشکلات ترتلائی شی
دا شمالی وزیرستان مرسیال کمیشنر شاید علی خان وائی چھ دا ڈاکٹر دا خوشی کولو لپارا حسی روانے دی پولیسو هم کوششونه تیز کړي د یادونه ده چې شمالي وزیرستان کې په دې وروستیو کې وسلوال هدفي بامی بریدونه او نور نامنې پیښې زیاتې شوې عمر وزیر مشال ریډیو بنو
عمر وزیر راپور مور د اردن کو سرزو بلوچستان د چرته چې د مساخیل او شیرانی سیمو تر منز د شین غر په ځنګلونو کې د 1300 ورځې نور لګیدل دي او تر اوسه په دغه اور باندې په مکمله توګه قابو نه دی موندل شوی د سیمې اوسیدونکو وایي چې د اور لوج نه یوازې د پام وړ شمیر خلک به کور شوی بلکې د چلغوزو ونه هم سوځېدلې دي صوبایي حکومت د اور وجنې په خاطر له وفاقي حکومت ته د هلیکاپټر غوښتنه کړې ده صوبایي چارواکو ویلي دي اور ډېر زیات خپور شوی دی او وجنې د دوی د وس کار نه دی په دغه اړه تفصیل د ایوب ترین راپور کې
د چارواک پوینا چې د بلوچستان په ضلع شیرانی او مسخیل کې د اور د وژنې لپاره نه یوازې ځایي لیویز او د ځنګلاتو کارکوونکي شپه او ورځ زیار باسي بلکې د دوی د هڅو برسیره هم اور نه دی کم سوی او تر څو چې د حکومت له لوري د اور وژنې لپاره هلیکاپټر نوی را لیږدول سوی تر هغه وخته پورې پر اور کابو موندل ګران عمل دی په دې ترڅ کې چې مکله په شنه غره کې د اور وژنې په کار بوخت د ځنګلاتو د ځایي افیسر عتیق خان سره تماس ونیوی نو هغه راته وویل چې دوی خپلې ټولې هلې ځلې کړې دي خو تر اوسه یې په بشپړه توګه اور نه دی مړ کړی
موږ قتل یو را پلیار یو روان یو د غره تخصیص او زموږ زغون واسي د جنګلات ولا کم کسان دي د لوکل کمیټي د څا سوق سیمه ملکیت لري دا غره هغه هغه قتل جګړه تقریبا 25 کسان دي چې موږ هم د 18 سي 20 کسان موږ فورس ولا دي زیات نه نو موږ خپل مدد ته د لګي یو خيزو هغه خپل روایتي طریقه وای نو موږ داسې کې نکل نشته په ډبرو دی وځو په غنه من په دغه باندې تاک ماک په دغه به مړو زړه بو سره کو نه
بل پلو ته د دې ور لامل پښنغر او کوست سلیمان کې استوګن ډېر خلک او ملداران هم د یو ځای څخه و بل ځای ته کډه شوي دي او ډېرې داسې دي چې هغه د غره څخه و هوارې ته راشو شوي دي دوی د حکومت څخه د مرستو غوښتنه کړې ده په دې اړه ځینو کسانو د مشالېډو سره په خبرو کې وویل په کار دی چې حکومت د غزمنو خلکو سره مرستي وکړي
هر بوټه ایستا دا اوس واز زمو سره پوسټ کې نه بل څه پر ور دی جاته خدا زاینه کوله ساخه غره اوس مور په کې نه کېاته
بس دا ولې لاسه چا په سپرا ولا غته وکی موږ زاته تاوان ده روان ده وسمور روان ده بغره کې
بلغاړي ته په کوټ کې د ځنګلاتو او ځنګلي حیواناتو د تحفظ لپاره کارکونکو ادارې ډبلیو ډبلیو اف یو مامور یا مسخیل وای چې د اور لګېدو څخه په زرګونو کړم ځکه باندې آباد د چلغوزي او نور ځنګلاتو ته زیان اوښتی دي. نوموړي غوښتنه وکړه چې حکومت دې نه یوازې د اور وژنې لپاره ځانګړي ګامونه پورته کړي، بلکې د اور د لګېدو په اړه دې هم پلټنې وکړي.
خالی لمبا غواړي تیل لري. دوم مسله دا د سرچ په خوا به دا و د بارانونو چې پکې دل بیا به دا ټیم خلک بالا نه ختل اپر ایریا
د نوموړي په وینا چې د تیرو دوو کلو راهیسې په سیمه کې بارانونه نه دي سوي چې له امله په یاد سوي ځنګل کې بوټي اوس بیا ژر سوي او وچ دي. هلته په سیمه کې د ځنګلاتو یو ساتونکی جمعه خان د مئی په 18 نیټه د مشالډو سره په خبرو کې وویل چې د اور څخه د ځنګل لویه برخه سیزل سوې ده او لږ څه ځای ورته پاتې دی.
ورځ کم وای بس بیا ماښام هوا ډېره تیزه وه، نن په ورځ زیات وای بېګا ماښام ډېر سنبالېدا نه وتلی وای او ډېر په زوره نقصان یې کړی دی. بس زیاته لږ ټوکړه پاده د نور یې سکړ پارېغه کړی دی.
په دې اړه مې چې کله د بلوچستان د ځنګلاتو د سکتر دوستین جمالدین سره تماس ونیوي نو هغه راته وویل چې دوی د نېشنل ډیزاستر منیجمنت اتارټي سره تماس نیولی دی او د هغه څخه یې غوښتنه کړې ده چې د بلوچستان او خیبر پښتونخوا ترمنځ د کوه سلیمان په غرنۍ سیمه کې د اور وژنې په خاطر دی هلیکاپټر او نورې اسانتیاوې په عجله توګه برابرې کړي. نېشنل ډیزاستر منیجمنت اتارټي ته خط کلی دی. د دې مقصد لپاره به اوبه د خیبر پښتونخوا د ګومل څخه راپورته کوي ځکه چې بل نږدې ځای د اوبو زیرمه نسته. د نوموړي په وینا چې دا یو مشکل عمل دی خو اور مړ کول مهم دی. د دې وروسته به دوی د اور له امله د سوي نقصان جاج اخلي. ته د بلوچستان اعلی وزیر میر عبدالقدوس بزنجو هم د شنن غره د ځنګلاتو پر اور باندې سخته خواشني څرګنده کړې او چارواکو ته امر کړی دی چې د اور وژنې لپاره د ځانګړي ګامونه پورته کړي. دلته خبره د یادونې وړ ده چې د بلوچستان او خیبر پښتونخوا په یاد سوي غرنۍ سیمه کې یاد سوی اور د بلوچستان په برخه کې د مئی په 12 نیټه لګېدلی و. د دې خلک مخه د خیبر پښتونخوا په برخه کې دغه اور لګېدلی و چې له امله هلته هم و ځنګلات ته لوی زیان اوښتی دی.
د یو ترین راپور مور د اوردونکو او رازو د پاکستان اقتصادي چارو ته قسم په پاکستان کې د تیل او ګیس نرخونو د کنټرول ادارې اوګرا روانه میاشت حکومت ته د توکو په نرخونو کې د اضافه وړاندیز کړی و خو د خزانه وفاقي وزیر ویلي چې حکومت به زاړه نرخونه پر ځای ساتي. د اقتصادي چارو ځینې پوهان وایي حکومت په دوو کې ګیر دی، یخو به ولس ته پریات ورکولو خپل سیاست او یا به هم د سختو پریکړو په کولو د هیواد اقتصاد ژغوري. تفصیل د شبیر جان پر راپور.
د مئی په 15 پاکستان آئل اینڈ گیس ریگولیٹری اتارٹی یا اوگرا پیٹرولیم نرخونو کې د زیاتوالي وړاندیز حکومت ته ورکړی. ولی وزیر اعظم شهباز شریف یو وار بیا زاړه نرخونه برقرار ساتلو فیصله کړې ده. د خزانه وفاقي وزیر مفتاح اسماعیل اسلام آباد کې یو خبري غونډه ته د مئی په 14 ویلي چې د حکومت د پیټرولیم مصنوعاتو نرخونو سیوا کولو هیڅ اراده نشته دی. ولی دوی دا پډاګه نکړه چې دا ځل اوگرا څومره زیاتوالي تجویز کړی. خو دې نړاندې د اپریل په 15 اوگرا د یو لیټر پیټرول نرخ یو شل روپے د زیاتولو وړاندیز کړو او هغه وخت هم وزیر اعظم شهباز شریف دغه سمری مسترد کړی و. دغه نرخونه زیاتېدو او دغه ډول سبسیډي ختمولو سره به په اولس او په ملکی معیشت ساسرات وي. پیښور پوهنتون کې د معاشیاتو څانګې پروفیسر ذلاکت خان وایي
که سبسیډي نه ختموي نو دومره ریوینیو نشته چې حکومت چلی یا نور د حکومت کارونه چې کوم دي هغه روان کړي، او که سبسیډي ختموي نو دا به د ووټ بینک متاثره کوي. کله چې عمران خان صاحب دا سمیل کا چې یاره زما حکومت ختمیږي نو هغه اعلان وکړو چې جون پوری به دا سبسیډي چې کمی دا به برقرار وي. دا یو داسې هار دی چې راتلونکي حکومت ته پغاړه کې واچو چې نه تختې دي شي او نه سکولی شي.
وفاقی د خزانه وزیر مفتاح اسماعیل ترمخه روان می میاش کې د پټرولیم زړه نرخونه برقرار ساتل لپاره حکومت 55 اربا او 80 کروڑ روپے سبسڈی منظوری ورکړه ده. په اسلام آباد کې د سیاسي چارو کارپوه قریش خټک وایي چې باید حکومتي اتحادیان یو ځای کینی او ملک ته د معاشي بحران نه وباسي.
حکومت پیسے حکومت پاگے باندھے کمیرا وسطی شی د فوج پرچو باندھے کمیرا وسطی دا شاہانہ طرز زندگی سے دخل کو پٹک سنو باندھے پدے باندھے کمیرا وسطی شی پدے پذے باندھے دخل کو باندھے بوجھ
دا خزانے وزارت ترمخہ دا وقت پاکستان کی دا یو لیٹر پیٹرول نرخ خوشا یو نیم سل روپے دے ہائی اسپیڈ ڈیزل یو سل سلور سل وقت اور پنجل لس پیسے دے اور دا یو لیٹر پسر حکومت شپک اتیا روپے او یو اویا پیسے سبسڈی یا رعایت ورکوی. شبیر احمد جان مشال ریڈیو کی خبر.
شبیر احمد جان راپور موردہ اردن کو اس بل سیاسی موضوع ترازو غدے د جنوبی وزیرستان د قومی اسمبلی غړی علی وزیر د گرفتارۍ د غید نیولو اغا باندې پتہ سے حال کی چاغه د عدالت لخوا په ضمانت باندې خوش کېده د سند پولیسو دغه پرزت باندې یو بل مقدمه درج کړی ده. پختون ژغورنې غورزنګ وی چې دا انصاف نه دی. په دغه اړه باندې تفصیل د بوریوال کاکړ پراپور کې.
پښتون ژغورنې غورزنګ وای د پاکستان ریاست د بی اساسه مقدمه لالاري علي وزیر د دې لپاره په بند کې ساتل غواړي چې لخپلې مبارزې پر شا کړي. د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر منظور پښتین د مې پر 13 مشال رډیو ته ویل د علي وزیر پر ضد د مقدمو پر اوړلو کې لا هم له قانون سرغړونه کیږي. د ویل چې یو پلو دا مقدمه بی اساسه دي او بل پلو په ناقانونه توګه یو په بل پسې عدالت ته وړاندې کیږي.
چکل هم ته په یو جیل ته پېښې نو چې پتا څومره هم اف آی آر وی هغه به هلته په هغه ورځ پېښ کیږي. خو دوی په یو ورځ نه کړل پېښ, دوی بند ساتلې دي یو یو راوباسي چې په علي باندې جیل اوګت کی. نو دا د پاکستان ریاست د ظلم او جبر نشانې دي چې موږ سره کوي, نور داسې څه نشته دی.
منظور پښتین زیاته کړه چې دوی له قانون پوهانو سره سلا مشوره کوي چې د سپریم کورټ له لارې د دې مسلې څه حل ولټوي. دا له هغه وروسته ده چې د کراچۍ پولیسو د مئی پر 14 له هغه وروسته بل مقدمه راپورته کړه چې د سند های کورټ د مئی پر 14 علي وزیر ته تر دې وړاندې په روانه بل مقدمه کې ضمانت ورکړ. د علي وزیر وکیل قادر خان ایډوکیټ مشال رډیو ته ویل چې دا اوسنۍ مقدمه په 2013 کال کې د کراچۍ په بوټ بیسن تھانه کې درج شوې وه. خو د ده په وینا تر دې مخکې ورته پولیسو په دې اړه څه نه ویلي. دا د ریاست ضد وینا کولو په تور کې پر علي وزیر وړاندې شوې څلورمه مقدمه ده, خو په دوو کې هغه ته ضمانت ورکړل شوې ده. په دې تازه راپورته شوې مقدمه کې هغه وخت د پښتون ژغورنې غورزنګ غړی او اوس د ملي جمهوري غورزنګ مشر او د شمالي وزیرستان پارلماني استازي محسن داوړ هم شامل دي. نوموړي د مئی پر 13 مشال راډیو ته وویل چې د ده په وینا دا سی بی اساسه مقدمې جوړول په خپل د ریاست لپاره نوره د بدنامۍ خبره ده.
په کراچۍ جلسه چې واده پی ټی ایم له منې هغه ته مونږ تللی وو د کمپین په دوران. نلته مونږ زمونږ ملګری مزمل شاه هغه په فلیټ کې مونږ چیس کلا په هغه باندې فرچه شوې ده چې دا دی دلته چیس کلا او د ریاست خلاف سازش کوله. خبره منې ده چې په دې ملک کې د ریاست چلند د یو فرد سره هغه د کومیت یا د په یو سیاسي نظریه په بنیاد باندې کیږي, نو ډېر د شرم خبره ده.
د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن د خیبر پښتونخوا مشر اکبر خان مشال رډي ته ویل چې له علي وزیر سره د یو پاکستانی وګړي په توګه توپيري چلند روان دی. د ویل کچا څه جرم کړی وي نو پر ضد عدالتي کاروایی ضروری ده, خو دا کاروایی باید د پاکستان له آئین او قانون سره سم وي.
پکار دادا چې سمرا کیسز دي هغه ایڈوانس دي چې د عدالت مخه تراوسته شي او عدالت کې یا ٹرائل کوي شي کنه کاغذ سزا مستحق کی او کداغه دا داغه دریا ہے یا ضمانت مستحق کی نو پدوان صورتو کې چاغتا انصاف نه لاوشي. دا چې دې لگا یو کیس ختمه ده بل کیس راوړه بل کیس ختمه ده, دا صرف یو سړی سره ذاتی یعنی نه ساتل دي.
د پښتون ژغورنې غورځنګ مشران چې چیرې هم پراخه ولسی غونډه کوي نو په زیاتره هغوی کې ورباندې د ریاست ضد وینا کولو په تور مقدمې درجېږي. خودی دا تور ردوي او وایي چې د پاکستان په آئین کې دننه د پښتنو حقونه غواړي. د پاکستان پخوانی لوی څارنوال قاضي محمد انور وایي علي وزیر لومړی کس نه دی، بلکې د ده په وینا تل چې حکومت یا اسټبلیشمنټ له کومو سیاستوالو خوښ نه وي نو د هغوی پر ضد یې داسې مقدمې ساتلې وي او یو په بل پسې یې راپورته کوي. نوموړي وویل چې له هایکورټ او سپریم کورټ سره دا واکسته چې له ریاستي ادارو څخه د یو تورن کس پر ضد ټولې مقدمې پر یو ځای طلب کړي او د هغه ریکارډ وساتي. خو قاضي محمد انور زیاته کړه چې پر یو کس درج شوی مقدمه تر هغه وخته د راپورته کولو وړ وي چې عدالت ور باندې څه پریکړه نه وي کړې.
ایف آئی آر تر هغه پورې ایف آئی آر وي چې هغه کیس تر سر نه وي رسېدلی، هغه ټرایل نه وي شوی او هغه کې سړی یا بری شوی وي یا هغه ته د سزا عدالت ورکړې وي، هغه ایف آئی آر هغه مطلب مودې پورې چې کم دی هغه ژوندی وي.
د پښتون ژغورنی غورځنګ مخکښ او د جنوبي وزیرستان پارلماني استازي علي وزیر د 2020 کال د دسمبر له 14 په دې تور بندي دي چې د ریاست ضد وینا یې کړې ده. حکومتي او په ځانګړي توګه پوځي چارواکو تل تور پورې کړی چې پښتون ژغورنی غورځنګ د پردی ایجنډا لمخې د ریاست ضد هلې ځلې کوي. خو علي وزیر وای د ریاست ضد وینا نه ده کړې، بلکې د پاکستان په آئین کې دننه د پښتون قام حقونه غواړي او لدې د ریزبه د د په وینا په هیڅ صورت هم پرشان شي.
راپور مورده د بوروال ککړ او سردو میګور سواد ته چرته چې د سواد د نوموړي شاعر او لیکوال تعلیمن تنخواه د کتاب د مخکتن دستور شوې ده چې پکې د سیمې شاعرانو لیکوالانو برخه اخیستې دغه په فن خبرې کړې دي. په دغه محل باندې شاعرانو خپل کلامونه هم وړاندې کړي دي. نیاز احمد خان د محفل ورغلی و موږ له راپور راغی.
ستا په بڼو باندې زخم شم لا علاج شما، ستا په بڼو باندې زخم شم لا علاج شما، تا می پختنا د پریز نه د دارو کړی دا او د دارو کړی دا حسیم ټول عمر.
دا غږ د زلمی خوږجبی شاعر سلطان زرین دی چې د نوی چاپ شوی کتاب ډیوی د یو نظم برخه ده. د نوی کتاب ډیوی لیکوال طالبان تنها چې تیر کال د مې په میاشت کې د سلور نوی کالو په عمر کې مړ وو او یو شمېر کتابونه لیکلي خو ناچاپ دي. وروسته بچو ورلا اوړمنې د نظمونو کتاب چاپ کړ. سوات ادبي ملګري نومې ټولنې را جوړ کړی شوی ادبي دستورې ته په اوړمې کې ځای لیکوال احسان الله شاهد خپل مقاله کې وایي
د یو ښه لیکوال سره سره یو سماجي شخصیت وو، پښتو او پښتون قام باندې مین وو، د امن یو پیغام وو او د امنیت دپاره یې عملي ګامونه پورته کول. د دشمنو تربګنو د ختمولو دپاره به یې شپه او ورځ منډې ترړې وهلې، جرګې مرکې به یې کولې. یو روغوال شخصیت وو، د ډېر کم تعلیم باوجود د تعلیم د اهمیت نه پوره پوره خبر وو. تنها صاحب د غزل او نظم استاد شاعر وو.
دستور کې د سوات، بونیر، شنګلې، دیر، ملکن او نور سیمو شاعرانو په لیکوال تعلیمن تنها د وینا سره سره د هغه په ادبي خدماتو نظمونه هم ویل چې پکې د منګورې زپارالی ناس په ترنم کې وای
استاد روخانه او استاد سترګو کې وی خپل دی وی د جوان کاروان ته د پلار قطار ولی دیوی د معرفت په مینانو دیوی شلی دیوی هر تیاری ته دیوی لاسو کی نیولی دیوی درنا گانو قاتلانو کوجلی دیوی درنا گانو قاتلانو کوجلی دیوی تک تنها وی خو تنها دی بلولی دیوی.
د دستور مشر میرماد د ملکن ضلع پروفیسر ډاکټر اقبال شاکر په دغه مهال ویل چې د پښتو ژبې خدمت کوونکي ټول لیکوالان شاعران یادول او ستاینه کول د خپل ژبې خدمت دی.
او ما د هر شعر نه دا اندازه ولګوله چې هغه د انسان په وجود کې چې دوه کمې خبرې دي، یو وجود دی او یو روح دی. دې سړي د انسان د روح د غذا لپاره ډېر زیات کار کړی دی او کوشش یې دا کړی دی چې د انسان د روح د غذا اهتمام وکي. نو زه لکه داسې په دې حواله ځان ته بدقسمت ویم چې د تنها صاحب سره مې ډېره ناسته نه ده شوې.
ادبي دستوره کې د لیکوال طالبان تنها کتاب ډیوه د خرڅ لپاره ایښودی شوې. خرڅونکي وایي چې د کتاب ټوله ګټه به د پښتو ژبې هغه لیکوالانو ته د کتاب چاپ لپاره ورکوي کوم چې د کتاب چاپ کولو توان نه لري. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
متخان راپور مور دور دن کو او نمایت را رسیدلیو مهم چیزم کم خبرون دی. په شمالی وزیرستان کې وسلوالو د پولیو د مخنیوي پروګرام یو ډاکټر تختولې دی. بلخوا د میرالی پولیس تھانه یو چارواکي مشالې ډو ته ویلي چې پرون په خیسور سړک د ځای وګړي ریجک جسد موندل شوی دی. دا وسلوالو دوه ورځې وړاندې تختولې و. دا شند افغانستان په پلازمینه کابل کې د پاکستانی چارواکو او تحریک طالبان پاکستان تر مشرانو ترمنځ مذاکرات شوی دی. د پاکستان فوج بیا وایي چې په شمالي وزیرستان کې د عملیاتو پر مهال د تحریک طالبان پاکستان دوه مهم کمانډانان وژلي دي. او بل خبر دا دی چې امریکا په واشنگټن کې د افغانستان یو سفارت او دوه نورو ایالتونو کې افغان قونسلګرۍ تر خپل کنټرول لاندې راوستې دي. دا د وخت مهم خبرونه او اوس اورو زموږ ونې خبرونه. سروې د خبرونه اسرار العالم مومن وړاندې کوي.
چھتا باغ سبرے پستے ترخام دے پشتنے پخامت سترے ندے سدے
سر وی خبرونه کې د خپل قربا اسلام مومن سلامونه اومني اوریدن کو اننن مونږ سره وړانګا لونی هغه ملمنه ده. دا غي سره دا غي په کار او ژوند باندې خبرې کوو. وړانګې ستړي مشي او په خیر علي بلوچستان د کوټي خار وړانګا لړۍ چې د پښتون ژغورنې غورزنګ مخکخه ده، مدني فعاله او شاعره ده، د مترقي لیکوالانو د خزینه څانګې مشره پاتې شوې ده، د طب زده کړې اهم کړې. نو له دوی سره د دوی په کار باندې او د دوی په ژوند باندې خبرې کوو. زه اوریدونکو تاسو ته وایم چې وړانګا لونی د ارمان لونی چې کوم په مبینه توګه د پولیسو لخوا وژل شوی وو، د پی ټی ایم مخکخ وو، دغه خور ده. نو موږ اکثره وړانګا پر دغه پیژنو یا پر دې موږ پیژنو چې هغه د پی ټی ایم په هلو ځلو کې برخه اخلي. خو وړانګې د طب زده کړې هم کړې دي، شاعره هم ده. نو وړانګې لومبه هم دې ترازو چې تاسو خپل کمی لومبه زده کړی دي، که تاسو په تعلیم باندې خبرې وکړو، هغه هم د کم ځای نه کړی دي او تر څه حد مزده کړی دي؟
دا چې دا زده کړې خو لاولی اولنۍ زده کړې چې کومې دي بیا تر لسمه پورې په تنځاوی کې سبق ویلې. تنځاوی د ویلا زیارت کچین دی. یو په دې کې تر پنځمه د القانو په سکول کې سکول ویلې ده، په سپوږمۍ په بلک سکول کې. او بیا هغه وروسته بیا د جمو په بازار کې موږ له کلي لرې وو، موږ به داسې په موټر و په دغه کښې وراتله. په بازار کښې های سکول و د نجونو، نو هغه کښې ما تر لسمه پورې سبق وویل. بیا د لوړو زده کړو لپاره کوټې ته راغلو، نو په کوټه کښې ما اف ایس سي وکړه په فری میډیکل کښې. نو هغه وروسته مې کوشش دا و چې په طب کښې مخته هم زه سبق ووایم. د هغه دپاره چې کوم انټري ټیسټ و هغه هم ورکړی وو. خو هلته چونکې زموږ د وطن یا د ډاکټرۍ یا د طب لپاره چې کوم مخصوص سیټونه وي هغه ډېر کم وي، نو بیا بلکې زموږ پر ضلع زیارت باندې دوه سیټې وي. نو هغه کښې اول ځل نه شوم بریالۍ، نو دویم ځل چې دغه یو ټرای به مې کول یا وسلم، هغه په دې میاشت کښې د کامی غورزنګ روان شو. نو د کامی غورزنګ سره مو ملګرتیا وکړل. په هغه کښې وو نو د طب زده کړې چې کوم وي هغه نه و کولای شو چې پرمخ یوسو. نو بیا په غورزنګ کښې دا سفر چې کوم وي هغه شروع کړی وو. اوس مو چې کومه دا پرایویټ بی چې کومه دا هغه مکړی
تر څوارلسم مو زده کړې کړي دي. ستاسې هم تعلیم کې پاتې کیږو د ډاکټرۍ زده کړو ته په خپله خوښه باندې راغلي وی او که څنګه؟ او دویمه دا چې بیا تاسو ادب ته هم مخه وکړه، نو ادب او ډاکټرۍ دا یو بل سره لږ په تضاد کې هم راځي. او دویمه دا چې د زده کړو پر مهال له څه ستونزو سره څه مشکلاتو سره مخ شوي یاستئ که نه؟
داسې دا د طب زده کړې چې کومې دي هغه خو په خوښه مو خپله وه، او بل به پښتونخوا وطن کې داسې ده چې دلته د ښځو لپاره فیلډ مخصوص شوي وي که نه. نو په دا مخصوصه فیلډ کې چې کومې وي هغه یا یوازې او یوازې دوی ته کوشش تاوي لکه له وړکوالي دا ویلي وي چې کوم یوازې یا ډاکټره یا استاده کېدلی شي. او بل زما خپله خوښه وه چې زه ډاکټره شم. په ډاکټرۍ کې چې کوم زموږ د وطن حالات ما لیدل، د ښځو چې کوم حالات وو، بیا دلته د ډاکټرانو یا د هسپتالونو چې کوم پوزیشن وو، نو ما غوښته چې زه د ډاکټرۍ له لارې د خپل کام او د وطن خدمت وکړم. او زما خپله دا خوښه وه چې زه دا وکړم. نو هغه چې کله دلته د میدان مبارزه راله، د نن خبره راله، نو د مبارزې روح چې کوم وي هغه مو په دې راواړوه. چونکې موږ هر وخت د کام او د وطن د خدمت فکر وو، نو چې کله دا هم راله چې د دې خوا هم چې دی دا د ننګ لاره ده، نو بیا مو دا خپله کړه او په دې کښې ورسره سو. او بله تاسې ده چې ستا سیاست، ادب او د ټولنیز ژوند چې کوم دی، د غلام کامونه په کار دی چې دا ټول شیان سره وتړي. که څه هم ډاکټري یو ډېر وخت غواړي، خو دلته چې کوم دی زموږ مجبوري ده چې دا غلام کامونه یو، نو موږ به هر مورچل نسو. ته به ادب هم ځان خبرې، په سیاست او ادب بیا سره تړلي شیان دي، او ته به پروفیشن زون ته هم راځي. نو په دې کښې دوی دا سخت کارونه موږ ته ګوري، موږ هم مجبوري ده او فرض هم دی چې موږ
وکړو. وړاندې په فیسبوک باندې یو شمېر څرګندونې راغلي دي، عمران ملنګ او داسې نورو ټولو ستاسو د مبارزې، ستاسې د کار ستاینه کړې ده. هغوی چې موږ له وړاندې لوړۍ پیژنو، دغسې پیمانه وزیر لیکي چې اوس یې مخې ته څه اراده ده. دغه پوښتنه به هم تاسو وبوي چې راتلونکي کې به څه کوي. او یو اوریدونکی دوی ته هم ورځو، ستړي مشي څو خبرې کوي.
السلام علیکم محمد صاحب، سلامونه نیکی هیلې احترامات مې قبول کړه. په دې هیله چې رو جوړه خوشاله به وي.
ستړي مشي څو خبرې کوي
محمد صاحب، زه شفاعت یم د شمالي وزیرستان نه.
ښه، او څه پوښتنه لري
محمد صاحب؟ اول خو ستاسو پروډیوسر نادرا ته او د میلمانه ته سلامونه وایه په دواړه سره.
وعلیکم السلام
محمد صاحب، میلمانه خو دا تپوس لرم چې اول دی خو که عمر په برج ته وي، دې عمر څه نه، 40 سال دی، 30 سال دی، 50 سال دی. او محمد صاحب دویمه پوښتنه خو دا ځینې لرم چې دا ټیم په کار کوي پاشې د سړي چارې، مثال کې طور پر د سړي چار د کچارې په برج ته وجایي،
مطلب څنګه پوه نه شم به وبخې.
دویم تپوس داس لرم چې د کیمه دو چار کوي په یعنی په کوم د دې غا دی
څه کار کوي؟
کار دی پاشې دو څه کار کوي.
سمه ده، زه فکر کوم چې ځینې نور اوریدونکي هم دي. خو وړاندې که تاسې د دوی دغه پوښتنه خو تاسو د ډېر حده ځواب وکړه، ما خپله هم ویل چې تاسو څه کار کوئ. خو دې ته راځو چې وختي تاسو نه ما یو پوښتنه وکړه چې څه داسې ستونزو مشکلاتو سره تاسو مخ شوي یاستئ د زده کړو پر مهال؟
داسې ده، ته چې کله پخوا وطن کې انسان د بدلون لپاره یو قدم ږدي، نو دا اسانه کار نه وي. بیا چې کله موږ زده کړو لپاره راتلو، ارمان زموږ په مخه وو، موږ خوند یې ورپسې وو، نو دا ډېر سخت مقام وو چې دلته په پښتونخوا وطن کې چا څوک په د دې خلکو کمنټ درته وایم چې دلته خلک په ورور باندې دومره مصرف نه کوي. د خوند یې روانې کړي دي، سکولونه په ویایي خرڅې باندې کوي، کوټ کوي، اوسي دا کوي دا کوي. نو دا چې دي ته چې کله د بدلون لپاره قدم اخې، دا له هر لحاظه سخت وي، ستړی وي. خو لویه خبره دا ده چې انسان چې کوم کار شروع کوي، هغه کې دای خپل نفسیاتي طور څومره مضبوط وي او د ده هوډ څومره مضبوط وي، نو چې کله هغه مضبوط وي، ته نفسیاتي طور ودې هر شي ته تیار یې، نو بیا دا مشکلاتو دغه چې کوم دی د مشکلات سره کته مخامخ هم سي نو بیا د حل لارې راستل سي او تر دې ته وتلی سي. نو دا دي نه چې په یو کار کې په پښتونخوا وطن کې هغه آسان کار وي، چونکې زموږ وطن در یو ډېر لوی جنگ لاندې را پاتې شوی. دا بیا په دې جنگ دوران زموږ د خلکو له تعلیم را ګرځولو ډېرې لوی هڅې وشي، یا خاص کار د ښځو له تعلیم را ګرځولو ډېرې لوی هڅې وشي. نو ټولنه مو اکثره بې تعلیم یې نه ده کړی. نو چې کله په دې کې مخصوص خلک دي، لږ خلک دي تعلیم په خوا، نو کریټیسیزم زیات وي په هغه کې د لارو درولو لپاره کارونه ډېر وي. خو لویه خبره دا ده چې ته ورته هوډمن وغه ساته پاتې کېږي آسان.
وړاندې وبخي پوښتنې ډېرې زیاتې دي، موږ غواړو چې دغه ټولې ستاسې نه وکړو. تاسو د خبرو په پیل کې دا خبره وکړه چې په دغه سیمه کې ښځې ډاکټري یا استادي د دوی لپاره همدغه دوه پیشې غوره کېږي، وجه څه ده او دا څومره په تاوان باندې تمامېږي ستاسو په خیال باندې؟
دا چې دا د دې یو دا دا دوه مخصوصه دغه چې کومي ښځه له نورو فکرونو راګرځوي، چې هغه دا فکر وکړي چې زه د وکالت په میدان کې هم کار کولای شم، او شکر دا اوس په دې کې هم ډېرې ښځې ستا چې وکالت کوي. دوی د مطلب ژوند نور کارونه دي، ډېر څوک په دفتر کې کار کوي، د څوک په بینک کې کار کول غواړي، څوک بل کار کول غواړي. نو دا چې کوم دی دا تاواني خبره په دې ده چې تا له پراخه فکر را ګرځوي، ستا فکر چې کوم دی هغه په یو مخصوص فریم کې را بند شوی ده او د خلکو د خوشي. نو هر وخت انسان د بل چا په خوښه سفر کوي، نو هغه سفر ګړندی نه وي، هغه سفر یو ښه نتیجه نه شي ورکولی. نو که موږ ښه نتیجې ورکول غواړو، نو په کار دی چې موږ انسانان پرېږدو، هغه خپل پی چلاوي کی چې هغه په کوم فیلډ کې ښه رول لوبولی شي. اکثره دلته زموږ ډاکټري یا استادی چې کومې وي، هغه ودې ته مجبوره کی چې زم دا کولای شم بل کار نه سم کولای. نو هغه هغه رنګ په مخلصتیا باندې خپل کار ترسره کولای نه شي، چونکې ستا ورته خپل خواهش نه وي تړلی. نو په کار دی چې دلته انسانان پرېږدي، خلک خپل خوښه باندې فیلډ چې دی هغه خوښ وي، په هغه کې بیا دا ښه کار کولای.
وړاندې په فیسبوک باندې تنها وزیر تاسو ته سلامونه را لګلی دي، او ستاسو د کار او ستاسو د غستاینې کړې او دایلي کړې چې وړاندې خور ته شجاعت ته بادرې ته سلام کوم. دغه سي جواد خان، داسې مینه مینه وفا، او داسې عمر صدیق، او ټولو چې کوم دي تاسو ته سلامونه را لګلی دي او ستاسو د کار ستاینه کړې ده. د دینه مخکې پیمانه وزیر هغه دغه پښتنه کړې و چې د تعلیم په برخه کې خو د دوی نه تبو زده کړې پاتې شوې، راتلونکو کې څه پلان لري د تعلیم په برخه کې؟ خو دغه پښتنه ځوابول نه مخکې یو اردن کې دوی ته هم ورزو ستړي مشي څوک خبرې کوي.
او مننه مومن جان، تا ته وړانګې تاندا شند مشال ټولم کرانو ته سلام کوم.
وعلیکم السلام عمران ملنګ، د بګن په خیر څه بول غواړي؟
او مننه ژوند دی اوسې مومن صاحب، ول خو وړانګې نړۍ او نړۍ خو ته ډیر مننه کو. بیا یو تپوس ورنه لرم مومن صاحب، لکه دو خو موږ ګورو په فیسبوک پیج باندې ګورو دا وړانګ نړۍ دا اندسې نورې خندې هم ورسره دي کنه.
ښه،
او پښتون غورځنګ سره هم لګیا ده کار کوي. خو دینه زه دغه تپوس کوم چې چرته د خویندو په تعلیم په پښتونخوا کې څومره پښتونخوا ده، بلوچستان ده، کیمو د نورې سیمې دي کنه.
ښه،
نو دې کې مومن صاحب د تعلیم ډېر کمای ده د خویندو، په دې باندې چرته غږ پورته کړه ده کنه؟ دا پورته کړه ده خویندو.
مننه عمران، ښه وختونه. وړاندې دغه دوه پښتنې دي، یو د پیمانه وزیر چې په تعلیم برخه کې څه راتلونکي کې پلان لري، او د عمران ملنګ دغه پښتنه هم ځواب کوي.
مننه. یو خو تاسو دلته چې څومره کتون کې دي او ردون کې دي چې چا پیغامونه راستول دي د دوی نړۍ نړۍ مننه، او وعلیکم السلام د دوی د مینې مننه. دا چې دا په تعلیم غواړو چې تعلیمونه وکړو، چونکې موږ د تعلیم په برخه کې دومره شاته پاتې شوي یو چې دا مو ا د موږ انسان چې و مړی تسترنګ لیوالوي، دا رنګ موږ و تعلیم ته لیوالوي چې پوره یې کو. دلته ما په مخ پلان ستا، چونکه د وطن وضعیت دا چې د بیچ کوم موږ پر ریاست کې یو بیچ ملغو سره کوم یو یو مداغو د پالیسیو په خلاف کوم قدمونه اخیستي دي. نو ریګولر سبق ویل دوی راته کنجي اچوي چې زه ما یو وار په اډمیشنم چیرې کړی و، نو هغه هم راته خراب کړو. د دې سره سره ما دغه تاسو یو آنلاین کورس مشروع کړی دی، په دې کې یو ډیګری اخلم نو بدی لگیا ہے ما تعلیم پر سره کوم او بل دغه کوم دی د تعلیم لپاره چې ما ول وویل چې موږ ډیر لتاړم به برخه پاتې یو نو موږ چې هر چیرې زو هر چا تکینو هر پلار ورور تکینو موږ اوله خبره هم دا دی چې په کار دی خپل لور خور چې دا تعلیم ته وه سوي تعلیم ته یو سوي تعلیم لپاره د دې بیت زمینه برابرې کوي دوی لوري زده کړې وکړي تر څو چې د وطن ښځې تعلیم یافته نه وي تر هغه پورې موږ پرمختګ نشو کولی او یو ټولنه چې ستا نیمه آبادي په هغه کې څه پاته ده یو پیرالایز شکل یې اخیستی دی نو ته په دې نیمه آبادي باندې هیڅ نشې کولی که موږ د وطن دا بدمرغۍ ختمول غواړو یا غواړو چې ښځه په خپلو پښو ودري یا غواړو چې د وطن دا بدحالۍ چې کومې دي دا ختمې شي نو د دې اول شرط دا دی چې ستا به پوره کام تعلیم یافته باشعوره او ستا د وطن چې کوم بیانیه به یا ستا کوم کامي کار دی په دې باندې خبرې وي د دې تر ټولو اول شرط چې کوم دی هغه تعلیم دی موږ به په خپلو خویندو تعلیم کوو موږ هم هر وخت پیغام داوي د ورور پوښتنې جواب ده چې موږ چې هر چېرته تللي یو اوس موږ د پښتنو ښځو لپاره یو غورځنګ جوړ کړی د واک د پښتني واک د اختیار معنا کې ده تر دې نامه لاندې موږ یو موومنټ چلوو په دې کې له موږ سره ډېرې ښځې دي نو زموږ هڅه او کوښښ هم دا دی چې موږ دا ښځې ایجوکیټ کړو هم د کام په حواله هم یې ودې ته وهڅوو چې دوی سبقونه ووایي.
سمه چمتو وزیر په فیسبوک دغه پوښتنه کوي چې تاسو څومره کامیاب شوئ په دغه خپله مبارزه کې او بیا عظیم په فیسبوک باندې لیکي چې ستاسو پی ټی ایم ته څنګه مخه وکړه پښتون ژغورني غورځنګ ته اول یې وکړه او داسې نه ښکاري چې دغه تنظیم یا سازمان هغه یوازې شوی دی او داسې خو نه ده چې د دې چې کوم مشران دي هغوی ډېره تعلیم او تربیه نه لري.
دا چې دا موږ کامیابي چې کومې دي چونکې دا د یو ارتقا عمل ورته وایي یا د زده کړې یو عمل چې دی ورته وایي نو دا له کلونو زموږ د کام د وطن د جوړولو مبارزه چې کومه ده هغه را روانه ده نو موږ د هغې مبارزې تسلسل یو چې که موږ لرې نسو ولاړ د باچا خان او د خان شهید د مبارزې تسلسل راواخو نو سل او اتیا او څلور اتیا کاله دارنګه یو سفر روان دی موږ د هغه سفر تسلسل یو هغه سفر مو په مخه اخیستی ده او ورځ تر بلې دا زموږ سفر یا دا زموږ مبارزه چې کومه ده هغه رنګ راوړي د خان شهید او د باچا خان چې کله موږ خبره وکړو نو هغه په مبارزه کې یوازې ول څوکه څوکه خلک ورته راتلل اوس د دوی فالوور چې کوم دي د دوی د نظریې خلک چې کوم دي هغه بیخي زیات شوي دي نو اوس چې کله موږ په پیټي مبارزه شروع کړه بیا د ښځو په برخه چې کوم موږ کار شروع کړه نو اوس په دې په میدانی مبارزه کې کوم دی د ښځو تعداد هم ورځ تر بلې چې کوم دی دا زیاته شي نو دا بریا ورته وایي لاسته راوړنې ورته وایي چونکې دا یو عملي کار دی او دا یو سټیټیک پوزیشن نه دی دا یو روانه کار دی نو په دې کې به دې لشکرو ته څوکه څوکه خلک راځي او دوی ته به جمع کړي
تاسو ولې پیټیم ته مخه وکړه وبخې پښتنې ډېرې زیاتې ځکه زه ستاسو خبره پرې کوم نو پی ټی ایم ته تاسو ولې مخه وکړه؟
دا چې ته پی ټی ایم ته مخه کول یا نور چونکې ازما خبره چې ما اوس وکړه چې دا د خام شهید او د باچا خان د رواني مبارزې دا اوس هغه تسلسل ده نو موږ هغه مبارزه راته پرته وه موږ له خپل کام له وطنه ځانونه خبرول کتابونو ته ورنږدې خلک وو کور کې به مو سټډي سرکل یې ارمان راکولې نو موږ د غورځنګ په امنیت باندې خبر وو او په دې پوهو چې غورځنګونه یا تنظیمونه یا هغه کمپالو ګوندونه چې کام وطن ته ګټه راوړلی شي د هغو ملګرتیا کول د هغو سره تک کول دا څومره ضروري دي چونکې موږ هم په دې ټولنه کې ژوند کوو دا ټولنه د دې خلک چې کله دلته جنګ روان وي د چا سر پرې کړي نو د هغه سر پرې کېدو کس چې کوم وي هغه زموږ په ورونو کې څوک وي زموږ په پلرونو کې څوک وي نو د هغو د مخنیوي دپاره چې کوم دی دا صفونه مضبوطول دا صفونه بشپړه کول چې کوم دي دا ضروري دي موږ مهم ګڼل چې په دې صفونو کې چې ځاني آبادي ده دا هم مشترکه کټول نه وه نو زه له ځانه شروع کولای شم او دا کار ما له ځانه شروع کړ او شکر ده اوس په دې کې ملګري چې کوم دي هغه وار په وار راځي دا سفر چې کوم دی دا لیا هم ګړندای روان دی.
سم او دل خو د مشال ډیو سروې اونیزي خبرونه ته وګستي د کوټي خار وړاندې لړۍ چې د پښتون ژغورني غورځنګ
مخکخه ده او مدني فعال ده د غی سره خبري روان دي د وخت د غی په کار باندې د غی په مبارزه باندې یو ځتا ساده هم وم چې اورنګا څوخ کې شاعره هم و ځکه چې په دې رستیو کې کم نوې شرونه زمونږ نه دي تر سرګو شوی نو موږ به کوشش کوو چې د غی په اخر کې د غی شاعري هم وورو او اورنګ اوس د ترازو چې تاسو د مترکی لیکوالانو د خزینه څنګه مشره هم پاتې شوی سي دا کله او ادب ته مو څنګه مخه کړی و
دا کتاب د ادب او سیاست او د ټول خبرې چې کومې دي دا سره تړلې دي دا فکر موږ وطن چې کوم دي سره تړلې شي ان دا موږ به لبالې نيسو نو مترکی لیکوال یو باسي ادبي تنظیم وو چې هغه غوښتل مطلب لکه د دې چې څنګه نامه ولانو دی وی چې څنګه دا مترکی لیکوالان دي نو مترکی ګامونه به ماخلونو او په دې باندې موږ هڅه وکړه چې دلته چې کوم د مترکی لیکوال دغه و دوی مشترک شي نو په دې کې د مترکی لیکوال په دې مشرتابه کې ارمان هم وو نو مشترک شي نو دوی چې د شوز هم یو داسې څنګه را جوړ کړو چې دوی هم خپل لیکدود یا څوک چې لیک کوي څوک شاعري کوي په پټه کوي نو هغه به یو قسم دی وده ورکو دا ملګری شي چې کوم دی دا مترک شي نو هغه خپل خیالونه چې کوم دی هغه سره شریک کړي نو داسې مو محاسه وکړه او د دې چې کله مو څنګه را جوړول نو مشري موږ دلته شفا کاکړی ته وربغاله کله شفا کاکړه پروفیسر د پښتو دلته په کین کالج کې د پښتو ډیپارټمنټ مشه پاتاسو ویل بلکې دا اوس هم نو هغه ته ورولو نو هغه ته مو د مشري ورپغاله او الته هغه پښتو سټوډنټس ول هغه مو راټولولې موږ به میاستنای سټډي سرکل کاوه په دې مقاوه چې دلته شوبي چې کمی دی دوی په ادب کې لوی برخه لري خو دا د ادب په برخه کې حساب لسی تروسه په دی نه د چې هغه کڅوک شاعري کوي هم پته یې کوي کڅوک لیک کوي هغه هم داسې پښ کوي یا په بدل نمونه کوي هغه په دې چې دلته خلک هغه شوزه صدا زمينه او دا لارې نه وي برابرې شوی او دلته خلک ورته بد وایا موږ دا تنظیم را جوړ په دې کې چې د خلکو ته هم خلک په نظر باندې وګوري او شوزه چې کومه ده په پراخه مته باندې خپل مبارزه چې کومه ده هغه ښکاره وکړي او پراخه یو کې او د تنظیم لارې چې کوي نو بیا چې دلته دوی خپل پبلش کارم کاوه مترکی لیکوال خپل کتابونه هم چاپونه په دې کې موږ لاغه د دوی ستاسو یا چې کوم دی هغه هم چاپ تراوړو یا چې نه یو څه نه تا او دې ودی ته واسو چې دوی خپل تلیک نکو کې او بیا موږ یو کتاب او په یو شي کې چې دې دا سره راتور کو او شبي ته هغه خلا او زه به ور کوم چې په دې کې استایا خو یو قسم د باوسوی دا هغه اظهار چې کوم دی دا و کې او الفاظ چې کوم دی د دې په زبر راځي او د خپل احساسات بیان
سم نو وړاندې تاسو سم د کوم د مترکی لیکوالانو د خزینه څنګه راغي وسم تاسو په کې استای کنه
دا چې دا چې کله د غورزنګ شروع شو پښتو غورزنګ نو کمی چې ادبي ټولنې وي کمی چې سیاسي تنظیمونه ول هغه ټول د غورزنګ سره را مخه کوي چې دا موږ غنن چې دا دغه چې کم دي دلته ضروری دي نو موږ په دې کې فلال دلته مصروف
شو
نو هغه کارونه دا چې شاته مخه
وړاندې پښتنې ډېرې زیاتې راغلي دي او زمونږ هم غواړو تاسو نه نورې هم پښتنې وګخو د پروګرام وخت په ختمېدو دی اخیری شیبې دي دوه منټه وخت موږ سره پاتې دي که اخره کې خپل کوم شعرونه زمونږ اوردونکو سره شریک کینو نړۍ مننه بوي
مومن ته د شعرونو اول ذکر رو سوې ما دا چې د ما شاعري اول کړي و بیا در دې نونس بعد به د ارمان د پیش بعد مشاعري نه کړي او غزل چې موي هغه هم را سره یې د کسنګ خو مدا یو یو شیر ما لیکل یو چې را کوي کلم ګوت کې ختم د تیری کمز مات په دیوالونو کرم پرې وزولنې کمز پیغله پښتنه يم زه ایمان په ازادۍ لرم جوړ ببل اسمان کم درته جوړي بسایې کرم زه په زاد وشیر مدا اوس هم آتی پر افیات کوله نور مسمات ګډه شاعری کوي را سره پرساد خو ما غزب دادی چې زه ما خپل شاعري نه را په یاد دي نو دومره مخاص کړی هم نه ده نو بیا د غورزنګ لراتلو وروسته مو دې ته آی کی سم شام ور وګرځول
کپ شل دیر سکندا کې خپل راتون کې پړه باندې څو وای چې سبا کول غواړي
ما کول خو موږ هم یو ادب دا چې خپل وطن او د کام د جوړولو لپاره چې څومره هم کې د سیاست وکړو مبارزه وکړو هغه که د سر په بدل وي که د زموږ د مبارزې په بدل وي نو او غواړو هم دا چې دلته په پښتونخوا وطن کې څومره سړي زموږ ورونه دي یا خویندې دي هغه په دې په مبارزه کې
خپل لاس پوری کی کچا د لیک لاری دا مبارزه کوي چې چا د شیر لاری چا د په ګرون باندې د مبارزه لاری نو په کار به چې ټول پښتانه کامی سیاست ته مخ وکړو او هر څوک په دا په ځان فرض به بولو چې کامی سیاست کامپال سیاست د وطن او د کام ګټه چې کومه دا د زموږ اولنۍ فرض دی په کار به چې موږ خپل وطن د جوړولو لپاره کامی سیاست ته را مخه کړو هغه که ښځې دي که سړي.
سم نړۍ مننه وړانګې لوڼۍ صاحب چې تاسو موږ سره پروګرام کې برخه واخیسته. خو وختونه تاسو
خیر اوسئ. مننه تاسو ته تاسو مننه او د کتونکو اوریدونکو مننه
ډیره زیاته مننه. خو وختونه اوریدونکو دا موږ سره د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښه وړانګه لوړۍ چې مدني فعاله ده او دغه سي تاسو وردل چې هغه په واک ته تحریک کم چې د خزو تحریک ته په دغه سیمه کې د هغه مشري کوي ورسره په پښتون ژغورنه غورځنګ کې هم ده او پر دې سربېره نور هم هغه یو شمیر کارونه مخې ته وړي. همدې سره زموږ د خزو دغه خبرونه سروې پای ته رسیدي. خپل کوربه سره له مومن ته اجازه ورکړي. الله په امان. خو وختونه
ریڈیو دا.